ویسل برنامه سلام علیکم افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم ستړي مشي د طالبانو د اوبو انرژي وزارت نن سبا د شنبې د افغانستان په ځینو سندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړیدو د سیلابونو دراوتو اټکل کړل دی. وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل لمخې ویلي د ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو راوتلو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی. د اوبو انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړیدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې لاستوګن خلکو غوښتي چې مخکې لمخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو بار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاذ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړه.
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وای ټول چارې د شریعت د حکمونو لمخې پر مخ بیای. د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد د جمعې پورز ویلی په افغانستان کې د اساسي قانون نشټون د قانوني خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرې پل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغو تورنو کسانو دوسیې د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوې او دوی د بند موده هم تیره کړې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تیره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړل چې د اقدامې په نړیواله سطحه انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلی او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوتریش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان پر اغوښتون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړی موندلی. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلورمه ښځه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهد په توګه څېړنې شوې دي. د هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تر مې یو وشکلن سړی چې چاړه ورسره ونیول شوی دی چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان پناهغښتون کړی. د برازیل جمهور رئیس لوئیس اسینایو لولا د سیلوا پرون شنبه ادا وکړه چې اسرائیل د فلسطینانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیره اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي و چې د څرګندورو انتقادونه پارولي وو. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې او وایي دا جګړه د توندلارې ډلې حماس پر خلاف ده. امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي د مخکینیو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د 29 وژل شویو فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیک ډول شوی دی. د دې وزارت په وینا د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې تر 9,000 ډیر کسان وژل شوي او نږدې 10,000 نور ټپیان شوي. هغه شمېره چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمکۍ پر سطح د امریکا د فضائي وسیلې د کښتکېدو بریا د فضائي اکتشافاتو په نوي اثر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د اودیسیوس فضائي بیړۍ ناسا د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضائي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطح کېناسته. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو لا غوړاندې څو راپورونه. ځنې افغان سوداګر وایي چې بهر بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او مشر وایي په چا بهر بندر کې لا هم ځنې ستونزې شته چې باید د حل لپاره اقدام وشي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې دوی یو پلاوی له چا بهر بندر د زیاتې فاصلې د زیات استفادې لپاره ایران ته سفر کړی دی.
له پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې لستونزو سره هم مهاله په وچ کې راي سره افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوال اوبو ته د افغانستان د رسیدو یو نږدې لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی د مشرتابه هیئت غړي خانجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګری لپاره مهم ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې، او موږ لیوالې وو علاقه لرو چې د دې لارې نه خپل تجارت وکړو. اما دا چې مشکلات او پرابلمونه شته دي د پیسو انتقال او بعض نور شیان، اقدامات دي چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې لاره باندې سیف نوشته کړو او رای وړو.
شغلی الکوزی وی نن سبا د چابهار بندر للارې د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي، خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټه اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکرو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ، ترانسپورت او هوایي چلن وزارت، بهرنیو چارو وزارت او مالیه وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه تورخم، چمن یا هم د انګور اډې لاري تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي راډیو ته ویلي کده چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري سي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی.
چابهار زموږ لپاره بدیل لار ده، او دا د ګودر سره متصل پروت دی. هلته ګودر د چینایانو لخوا ډیر کلونه کیږي چې هغه قرارداد شوی دی، دوی کار پرې کوي. ولې چابهار هم په همدې جغرافیا کې نږدې پروت دی، او دغه دواړه بندرونه د بلوچو په خاوره کې دي. یو د پاکستان بلوچان دي، یو د ایران بلوچان دي. دا نړیوالو اوبو ته د افغانستان دپاره یوازینۍ لاره ده، او د افغانستان دپاره یې هلته پراخه سیمه په واک کې ورکړې ده.
د افغانستان بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي.
چابهار لاره د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه لاره ده، د افغانستان د تجارت، د افغانستان ترانزیت لپاره ډیره مهمه لاره ده. دا د چین لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې چین به خپل اموال وکولی شي شاین تر اروپا پورې به ډیر په اسانۍ سره او په نږدې وخت کې به لنډ وخت کې خپل مالونه رسیږي، او د اسیا میانه هیوادونو ته به زموږ مالونه رسیږي. د افغانان به وکولی شي چې مالونه ورته ترانزیت کړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د وسپنې پټلۍ وغځوي، چې دغه پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیږد را لیږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کلوی خو افغان سوداګر له پاکستانه د ځان خلاصون په لټه دی. بلخو ایران کې وشمیر افغان کډوال وای د دې هیواد حکومت له خوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی سونزې تر ډیره واری شوې دي. وشمیر کډوال ازادي رادیو سره خبرو کوي کڅه هم د زیرک کارتونو تر لاسه کولو شرایط سخت او پروسې ځانډنې د خوله دي، سره هم افغان کډوال هڅه کوي چې څو یاد کارتونه تر لاسه کړي. په تاسو حال کې راځي د ایران کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د جمعې پورس په خپل ایکسپانډ لیکلي دوی د کډوالو د قانون کې دوه لپاره د نورو کټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی چې خبرې چاپ شوې او ځنیو کډوالو ته وشل شوې هم ده. تفصیل راپور کې
ایران کې یو شمیر افغان کډوال وای د ایرانی حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوې، او اوس کولای شي د ایرانی اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځ یو شپې تیر وی وای
هغه کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شي ډېرې ستونزې حل شوې دي. کولای شي پیر او پلور وکړي، کور وپیری یا کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. خو هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغه لډیرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت پونوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوختي خو د په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورزي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمیرنه نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ان پروسه
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملا کارتونه ورکول شول. خو له بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري سرشمیرنه نوي شوي هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړو چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100 میلیونه ایرانی تومن چې د دوی په خبره 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او کاناډا اعلان کړی چې د امنیتي موافقې له لاسلیک سره اوکراین ته څه باندې 3 میلیارډ کاناډایي ډالر مالیه او پوځي مرسته ورکوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي له اوکراین سره لس کلن امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ لپاره د کاناډا د کلیدي او اوږدمهاله ملاتړ ژمنتیا په ډاګه کوي. د کاناډا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل 2 کاله پوره شول چې څو نورو هیوادونو هم له اوکراین سره د همکاریو ټټر وډاباوه. تفصیل دی راپور کې.
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په اعلامیه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارډه کاناډایي ډالره چې 2 میلیارډه او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي ورکوي. جسټین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ 10 کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالي ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپل ځمکني بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالی تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دوه اړخیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته یې له ایټالیا سره هم پرون یو دوه اړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیارد یورو چې 45 میلیارد او 200 میلیون امریکایي ډالر کېږي د مالی مرستې لومړی برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل شي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیونو پاوندو په ارزښت چې 311 میلیون ډالر کېږي د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلول ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدراعظمان د اروپایي کمیسیون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراینه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کوم آباد مرنه چې ازادي رادیو اوري او لمک سره ملو پات کېږي او سم لژمن سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونو خبريږي چې یوی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او بلی درسي ساعت ته چې د جنونو لپاره پاغ جنونو لپاره چې طالبانو خالص د کړو راګرځول شي دا غوې لپاره درسي ټول ګره تاسو دا واوري خو وخت
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل او څخه شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم د ریشي قیمتش مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کته له پیش کس استفاده نه میکنه. اگه سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه و کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز درځي بس څه رقم جوړه غاړي تواره غلا چي، څه رقم خولي سر تواره غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګاوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسي ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په بارخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکی بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدلارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شد دیگه، همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمی سه پر توک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکی توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم، لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځینی خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوې ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم، که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه و کسب پیش برده نمیتونیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې د رخ دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه، وایي چې 13 کسانو کار سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا ودونه یا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نو اوس پتلونو د شان نه جوړي کورته 90% راکم شوه.
تاسو څومره توان وکړه په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونه دی، نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام اوسي نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي څوک نشته ټول کاروبارونه خراب دي سیستم که نه خو د خیاطۍ که درته ووایم نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی کوي خو وابه غوندو کنه ما زړو کې به وخت تیر کړو کنه زیاتره خلک دا خبره هم کوي واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د دره فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول پر کم شوی دی مثال درته وایم اوس حتی د روجي یا د لوی اختر د خاطره دا چې دي د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزنونه دي کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وخت وو چې مونږ به خپل په دروجې میاشت وو مونږ بیخي د خلکو نه کار نشو اخیستلی ځکه په مونږ به زیات وو حتی د روجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو او اوس یې حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه یې وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی د خیاطانو کاروبار هم کم شوی
بله له تاسو سره تاسو ویل چې ډېر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې د خپلو کار کوونکو کول اقتصادي وضعیت نه درته وای البته د خیاطانو چې څومره خراب اسه
دکاندار باندې اثر کوي پر فروش باندې اثر کوي همدارنګ په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپۍ کار کولو نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شو داسې هفته راځي چې هغوی پکې 1,000 روپۍ کار کوي نو دغه 1,000 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې دا فرین د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 1,000 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی اولیه ضرورتونه نور مریستیا د هر څه هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې مؤسساتو کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورتۍ هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو نو هغه پخوا چې تقریبا 16,000 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغوی اوم ګټي یا دغم کې هم هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې دی د شوق او ذوق شیان دي نو ده ته ډېر وروسته هغه خلک وس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوي د فاميلي او غړې دوه غړې چې د خارج کې اوسي 100 روپۍ د خپل کورانه او تر علیږي نو هغه خلک چې دي وس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کی اما دلته چې څوک استوګن دي دا غوي کاروبار دی هغه چې دي نشي کولای چې د خپل ضرورتونو او دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس ټول کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیره اغیزه کړې ده
bale کدره توې چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې چې خلکو کالیم ګنڈل د کمی سپرتوک چې په ما خبره ورته وایو ډیزاین پکې کاوه اوس هغه ځوانان ستات چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیره زیاتې بخې وال شوې د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي د پیسې په چله باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه او هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو محوال واخیستل کور مو ودان
له
ځوانان مهم پختلی چې دوی ولې دریشی نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخوانی کارکونکی چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي، وایي پخوا به دریشی دفتر ته نه تلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشی نه جوړوي، بلکې په هغو مخ کې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
ځان پاک لکه درته ووایم، هر ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بم، یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله. اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ور نه ده کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به دې معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو معاش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او ښه په شوق زوق سره. اوس بیخي کوم چې دي بس کور کې کلارې پرتې استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما دریشي ګنډل اوس تر بعض وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم، نو اوس بیخي څوک نه چې پرمیش ورته ورته چې ما ته دریشي جوړه، بس هغه که څوک وراله کالی جوړ کړه جوړ کړه کنه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډېره زیاته کمه شوې. څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځه تللې، هیڅوک استفاده ته نه کوي. مخکې به چې څوک رسمي دفترونو ته تلل نو غونډو د دریشنه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې، نو اوس د طالبانو درات اکثر د دریشنه استفاده ډیره زیاته کم شوې ده. یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه، په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي. او همداسې ګنډلې او امبر کمرنګ شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګنډل شي، نو ګنډل لږه امبر کم شي دي څوک نه د سبيري ګنډین نه ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالی چې دي همدغه نه څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همدغه روزمره را ژوند کی هم د امبې استفاده کوي، نو د دریشی له استفاده بيخي کوم شي.
افغان خبريال عاشق لوی چې دریشی د خوخي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوی چې دریشی واغوندي، زکه په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشی اغوستل او دریشی چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستی هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوې بد یاغوسې، نو مجبور چې له هغې را وروسته دلته کالی واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالی اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار کړي، غالباً هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړی وي په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاوړې کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی وي یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنی دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي یې حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کیږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کی او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي بیا تک مسلک بدلې د غوند د پاللو په پار، واقعا دا ډیره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریخی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پوادو کې خوشحالي او په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو هر کوم ځوان به کوشش کولو سی او سٹایل شو شخ پلا برابر کی هغه کپ خولی او کپ درشی او کپ هر طریقہ وونو اخترو کی هم داسه خوشحالی وي زکه هغه وخت کی خان کو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډیر خلک وظیفه لر لخه خماشات اخستل نن کوم شوق سی وازیات نن سبا د سی وخت غلای د سی او طرف ته بیکاری زیاته ده بل طرف سے کم خال کو معاشات اخستے گو معاشات کت دی نو سے چاہ خبر جب خالی بھی نو انسان بس شوق ہوگی بچے بھی ہوگی او بل طرف سے دا درشی دا تافق خلائی ادا کرا افغانستان حالات انداز دی سے خوشحالی بکیو نوی نے نہ کاروبار جوڑ دا نہ ودن اگر کم خوشحالی تیرے گی نہ اخترون اگر رقم خوشحالیاں نستالا کمخ کسی کم وقت کے ہوئے او دو تیر دولت کے بار سٹائل سے جوانانو کول هغه خوشحالی مراسم یعنی ودو مراسم اخترو مراسم کی زیاد کول نغه مراسم سے مخ کی بک منزل کی دل هغه سی اوس نه پری گری جوانانو بس په ویختو کی کوم سٹائل گرا کی کول هغه باندې نن سبا بندی زونه دی شوق نه لري نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي کار روزگار نستا همدای لتونې دي سه کاروبار جوړ سی خلکو معاشات سے روزگاری جوڑی نہ بیار چوک زرے واڑی سے اسٹائل نہ اسٹائل وکی انہوں سب جوانان اسٹائل یا پوزیشن نہ کی جز گرزی بس سر رقم جوڑا گاڑی توار اگلا چاہیے سر رقم کھولے سر توار اگلا چاہیے
د دریشی جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشی نه جوړوي خبرې شوې کله چې په یو زده شوی کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورزنه ژوند مخکې ور باندې لاړ شي ځوانانو ته څه کول پکار دي د پښتنه مولې او شمیر هغه ځوانانو څخه کړي چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوسه حل کړي دي زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له امداسي کسانو څخه دی له نوموړي سره مې مار ککړی هغه په پایل کې د دریشی جوړونکو پاکله وای
چاچ درویشی گنڈل یا ٹراؤزر دغه سې نو دې کار خراب شوې ده کده چې دې هغه کم شوکیان چې چاچ دا غوستل نو هغه خلک خپل هیواد پر خېتلې دي نور ملکو ته مسافر شوی دي نو په دې خاطر دې کار کم شوې ده اوس لکه سره کم چې مود سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کی بدل کی نو باید توجه کی مخ په دې ساده کړی ته
تاسو خپل تجربه راته وای کله چې یو کار کې ما ته خوړل سي لکه د دریشی په جوړولو کې سره کم خپل کار ته مبدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او دسي کار وکړي چې پیسې وګټي
د سې مثالو کور کمبل کا ځای جندې مثلا د سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کاری د کی فرق مخکم درویشي جوړول او اوس باید هغه کاری جوړ کی دغه سي مخکې د درویشي ته کا خرڅ او اوس باید ساده د کاری ته کا خرڅ کی نو دغه سي باید ځان مدد کی مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول لاغه نه کې د بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار استایستا رواني دي نو څه نه سي یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوي ما ته بل کار تلاسه چې هغه اوله کې د مشکلاتي به استایستا سره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وي چې څه نه کې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا لازم موسم سے راشی نو آیتا صبح خبر ہے سچے کل ازم ہے شروع سی نو پتہ کہ کابل کیا غبار کنا بیخی دغا سی دنس نو پتہ برابری مثلا پر صدیر ساتو کے دو ساتو یا درے ساتو وی نو بیا منگ خوکار کول برک سر نو آغا برک بچنو دی منگ کار نکی دا نو بیا منگ آغا کار کی تاوانو کا آغا پری خود ورا دو انلائن کار تا اس نو انلائن کار دغا درے امکال دے سے منگا مخبر وران دیوڑوں او الحمدللہ خوشحال ہے پکی هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خپل ته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوه پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نم راوړو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالته جوړو
حال ته خپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
حال ته دوستان لرو نو وی جوړي مونږ ته را دیږي
مثلا څومره پټوګان پوراس کې پونی کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو پکار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو پکار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو تاسو څنګه د ترسوي
ډیلیوري سرویس نو تر کور دفتر راځي د دې تر ماغه دې پورې ورته ورولو جنس هغه د جنس سو کوی چې کله فخصو راکنه بعد هغه بیا د جنس پیسې ورسنو ته کچې ته جنس پخ نه ځای کول شي خپل غادر کینسل کی مسترد کی
یو پټو په 200 پیدا
غزاره د نیم زره درې زره حتی تر درې نیم زره پورې هم شته
تاسو خپل ورته الټا کارګران لري د پټو جوړوي کړي څنګه
او د دې خپل کارګران دې چې کم شل کلنه پندوس کلنه سره کلنه تجربه لري کړي
bale alta pa pakistan ki da jodewi no tas be ra intiqalawi
bale pakistan ki jodi swat salam kur
no tas wali da kar swat ki kawai pa afghanistan ki imkanat nasta che amdadi pa tu karkhani dalta jodi kai
bale mung sara ustun imkanat nasta budija dunya na der pedan akhpal dostan naru ama koi sara yu
chumra ayat tas lastra awrai lewi kho masrufa yastai kumi paisi ti us gatai tas khpal kar badal ka us patugan jodawi ka khani kar ki gata na wa chumra خوشاله اترې څومره عاید لاسته درځي
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخکې وړل کېږي او ان شاء الله کېږي ورځ ورځ کېږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري پټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه سوایي
تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړئ ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک داسې نه داسې یو کار بند شو ته به نور کار نه کوې نه تا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه کې اوله کې سختي غواړه هغې نه بعد اسانه دي یار یو کار نو باید مونږه چې مونږه کم کار بند شي مونږه باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندي کې تاسو خو دې بل کار لاره جوړې نو تاسو په بل کار باندې دي داسې باندې کې تاسو دا یو کار بند نو تاسو بس نور کار نه کوي کلارې کول کې کې نه ته ځوان ته مهنت باید وکړي
دران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې د خبرونه د لرن افغانستان خوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اوري لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زکونکو د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د غنو ستونزو غاللو تاریخ ووري په نننی درس کې به ووري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغه ته له ناسمې لارې سمې هغه ته بل نور کړه خو قوم یې نافرمانی او اند هغه به احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علی السلام ژوند او بلنه نوح علی السلام له الول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علی السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علی السلام بلنه نه منله او بیا لاری وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاری ته وبلل د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او وی ژغوري، او د بیزانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کی چې هغه نه هیڅ خبر کوي سي نه کوم نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل، تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي، او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی، هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسې چې دی دې ګرده غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی، نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. له څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لاوم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدی د خپل پلار برعکس یو نرم مزاج حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدی یوه ځانګیړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدی په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدی چې د منصور زوی وو واک ته رسېږي. مهدی ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی وو. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د دې محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1019 هجری قمری کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد د هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. د دې طایب شریف څخه تر مکې پورې یو ویاله ویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د میرمنې نوم ورکړی وو هغه ویاله ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادی په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1020 څخه تر 1093 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه خزی له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تیره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوې برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و، او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخ ته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه، او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دشتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و، او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې قابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نوړاندی د سرویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیې څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنوز د کوونکو، تاسو واوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
Thank you.
غلطي